په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا برخه د دې سات په خبرونو سره پیلو. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځ په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. وولکر تورک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیواله اعلامې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده.
I urge the de facto authorities
د طالبانو د سرپرست حکومت له مشرانو غواړم چې د راتلونکو اعدامونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او د اعدام حکم لغوه کړي.
ښاغلی ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې د تېرې چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ. دوی همداراز په پروان، لوګر، غور، تخار، کندهار او نورو ولایتونو کې لسګونه کسان هم په درو وهلي دي. د طالبانو دا اقدام نړیوالې ټولنې د بشري حقونو مدافع ډلو او بېلابېلو هېوادونو غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 25 میلیون افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د سږني کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو عملیات د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې ترسره کړي دي. د ادارې همدارنګه ویلي چې خیریه ټولنې له مرستندویو هېوادونو غواړي چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې وخت په پام سره برابرې کړي. بل خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ماښام هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هېوادونو ته له خنډ پرته بشري مرستو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې ویل شوی چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کېږي تر څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت ورسیږي او دا له هغو شتمنیو څخه سرغړونه نه ده چې دې شورا کنګل کړی دی. د اپریکلیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارنګ د بشرپالنې په چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغه اپریکلیک هرکلی وکړ او هغه د بشرپالنې د اقداماتو په تاریخ کې یو مهمه ورځ وبلله. سپینې ماڼۍ د اوکراین د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د 215 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي پرون بیګا خبر اعلان ته وویل چې دا مرسته به ډېر ژر اوکراین ته ورسیږي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مخه ونیسي. د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام تېره شپه کریشیا د برازیل او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووتل. د نن په لوبو کې به د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 پرتګال له مراکش سره او د شپې په 11:30 فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته ووزي. او د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمر ګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمر ګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې ساه ورکړه. میرمن قمر ګل چې ویل کېږي له 1 کلنۍ په سندرو ویلو پیل کړی، شاوخوا 15 لسیزې په سلګونو سندرې ویلي چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې وه او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم لوستل شي. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاري اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به د پښتو ژبې د نامتو سندرغاړي بیرمن قمر ګل هنري ژوند ته لنډه کتنه وکړو. خو تر هغه مخکې په داسې حال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقونو ورځ لمانځي، په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تازه اندېښنې ښودل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ښاغلی تورک همداراز ویلي دي چې طالبان باید دا محدودیتونه او د شدید احکام تطبیق بند کړي. په عین حال کې بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر څه باندې یو کال کې خزیا اونجونې په کلکه په ټولنیز ژوند کې له ګډون څخه بې برخې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک د بشري حقونو له نړیوالې ورځ یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ وبله او ویل افغان ښځې په هیڅ صورت باید له پامه ونه غورځول شي. ښاغلي تورک د دسمبر په 9 د بشري حقونو د ورځې په درشل کې په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر افغان ښځو او نجونو لګېدلې محدودیتونه لرې کړي.
In Afghanistan, where they continue...
افغانستان چې د ژوند له ټولو برخو د ښځو او نجونو استل پکې په دوامدار ډول روان دي، په نننۍ نړۍ کې بل مثال نه لري. د طالبانو اقدامات په ټوله کې دا هیواد د ښځو او نجونو له ارزښتناک ګډون څخه محروموي.
د بشري حقونو لوی کمشنر همدراس په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو له کبله اندېښنه څرګنده کړه او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ د اعدام لومړنی علني حکم په فرا کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د مدافع ډلو، متحده ایالاتونو، برتانیا، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې ښځو او نارینه وو ته په عام محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې. په وروستي مورد کې 28 تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو پر وړاندې په درو ووهل شول. او له دې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څو نور ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهلې دي. طالبان وایي چې دا جزاګانې د دیني احکامو په اساس عملي کوي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
As the international community, you know,
داسې مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکیچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې هیرې نه سي او خلکو ته د عدالت، حساب کتاب، بنیادی بشري حقوقو، د نجونو د تعلیم او له اقتصادي بحران سره د مبارزې په برخو کې ضمانتونه ورکړل سي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغانستان د طالبانو له نږدې 14 کلنې واکمنۍ وروسته په اقتصادي، ټولنیزو او حقوقي برخو کې له لویو ننګونو سره لاس ګریوان دی. طالبان له دې کبله چې له شپږم د لوړو ټولګیو له زده کوونکو نجونو څخه د تعلیم او له ښځو یې د کار، له کوره د وتلو او حتی پارکونو او سپورتخونو ته د تګ حق اخیستی او په حکومت کې له خپلو کسانو پرته د ټولنې نورو غړو ته ونډه نه ده ورکړې، د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې بیا بیا ټینګار کړی چې د طالبانو له حکومت سره د دوی تعامل به یوازې د بشري حقونو له رعایت سره تړلی وي. نو ځکه د طالبانو سرپرست حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د روانو اندېښنو په اړه احمد تکل د ښځو د حقونو له فعال نظیف حقپال سره مرکه کړې ده. میرمن حقپال په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو ډېرې سرغړونې په کومو برخو کې تر سترګو کیږي؟
سره د دې چې د ښځو هغه اساسي حقوق نقضیږي، دوی اصلا د ټولنې هغه ټول اجتماعي، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محروم شوي دي. دوی اجازه او یا د تعلیم زمینه دوی ته مساعد نه ده او په دوی باندې بندیز لګول شوی دی. او دې سره سره بل ځای چې ډېر د اندېښنې وړ ده هغه دغه صحرایي محکمې دي چې دایریږي او هغه شرایط چې باید یو محاکم ما چې یو پروسه لري باید هغه تکمیل کی، هغه نه تکمیلیږي. مثلا د توران د پاره هم په اسلام کې د حقوق په علومو کې ورته حقوق ته ورکړ شوی دی. مثلا توران باید د دې حق ولري چې خپل ځان څخه دفاع وکړي او د استناف طلبي حق ولري، خو متاسفانه په دغه صحرایي یا په خپل سر وژنو کې مونږ ګورو چې دغه حقوق د عام وګړو څخه اخیستل شوی دی چې دا ډیر زیات اندېښنې وړ دی.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې کوم داسې لوی تغییر یا د پام وړ تغییر راغلی چې ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې پرله پسې په برخه کې اندېښنې څرګندوي؟
د طالبانو د واکمنۍ وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقصیږي، بلکې په عموم توګه د بشري حقوقو وضعیت ډیر کړکېج دی. معنا یې دا چې د یو خوانه مونږ ګورو چې ښځې د خپل اساسي حقوقو څخه چې هغه د تعلیم، کار او د دوی اقتصادي او اجتماعي سهم په ټولنه کې چې دا د دوی څخه محروم شوي دي، بلکې مونږ ګورو چې ټول وګړي په مختلفو ډول باندې دوی وژل کیږي، دوی شکنجه کیږي، دوی سره ناوړه چلند کیږي، بل دې نه چې دوی اساسي د محاکمې ټول پروسه ته کی دوی په صحرای توګه محاکمه کیږي، او د دوی هغه ازادي او هغه حقوق چې ورته د بیان ازادي وایي هغه هم په ډیر لوی سطح باندې محدود شوی دی.
مننه مېرمن حقپال. اورستي پښتنه ده چې تقریبا څکم یو نیم کال په دې ترتیب سره تیر شو. په افغانستان کې د بشري حقوقو راتلونکي تاسو ته څه ډول ښکاري؟
کچېره طالبان په دې ډول چې په دې یو نیم کال کې حکومت خپل مخته ویسي او د خلکو هغه اساسي حقوق نقص کړي څنګه چې مونږ ګورو، نو زه دغه راتلونکی ډېر تیاره بولم افغانانو ته او هم د طالبانو واکمنۍ ته، ځکه چې طالبان هم باید په دې پوه شي چې د خلکو سره زیاتی او خلک د دوی د اساسي حقوقو څخه چې هم نړیوال له ټولنې او هم په ټوله دنیا کې ورته خلک احترام لري، په ټوله مملکې کې او هم اسلام کې ورته احترام ورکړ شوی دی، او کچېره د دې سرغړونې کوي او دا نقصوي، نو د دوی د حکومت او د دوی دغه رژیم عمر به ډیر لاند وي، او متاسفانه خلکو باندې هم تیارې په دې تیریږي چې مشکلات ده، او دغه ظلم هم په خپل توګه ډیر بد وضعیت دی او بد حالت دی.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حق پالوه. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي مېرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. مېرمن قمرګل د اورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنتو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د تلای اواز لرونکو مېرمن قمرګل د ننګرهار ولایت د شګی په ورسوالۍ کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په وکلنې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمرګل ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یو تلایي ستوري په شان وځلېده. په ما مینه سترګې د سرې دي، نن دې ډېر ژړلې دي نه. دا د مېرمن قمرګل لومړنۍ سندره وه چې د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. مېرمن قمرګل په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړي دي. زه سپینه کوتره یم، اوچته پروازونه کړم، ګرځم دنیا والو ته د سولې اوازونه کړم. د مېرمن قمرګل دا سندره هم هغه وخت چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د خلکو په زړونو کې ډېره کېناسته. د مېرمن قمرګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبل لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. مېرمن قمرګل د موسیقۍ د هنر په شاوخوا 15 مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. قمر ګله په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمر ګل مرحوم استاد محمد دین زاخل